میوه او سبزیجات ذخیره کی هم په بازار ته ګټه شي چې بازار ته به منظم ریټ سره وارد شي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د بڼونو حاصلات ته دی ورته مارکیټ پیدا کړي او همداراز دی ورته سړی خونی جوړ کړي چې حکومت او بڼوالو ته به ګټور ثابت شي. بیا هم صاحب داد همدرد
دوی به د نورستان په دریو برخو کې مرکزی کې شرقي کې همدارنګه په غربي کې هم د سرکونو لپاره ځانګړې پام وکړي ترسو دغه دریو درو نورستانونو سره دغه سمې واجد چې کېږي دا په موسم سره بازارونو ته رسول شي سرکونه به ترته ورغول شي. د دې په خوا کې دلته به ولسی کچه باندې خلکو ته سړې خونې جوړې شي چې دوی هلې عقل وکول شي د انتقالاتو نه مخکې دوی وساتي او مزایا نشي ترنه.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د ولایت شاوخوا 4000 هکتار ځمکه د ډول ډول میوه لرونکو ونو او باغونو نیولې ده، خو د مارکیټ او سړو خونو نه موجودیتې باغوانان اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او د نورو بڼونو له جوړولو یې منع کړي دي. د یاد ولایت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
هغه خلک چې دی هغه مړی څه چې په تازه شکر باندې وي خوري وي خې نورسته په بوجو کې په بوشکو کې واچي په کورونو کې وسره پرتی بس اخر ایسته خراب شي. ایس ټی وی او پرون سودا برګ مټال او منډول ایسته باز ولسوالو کې دغه مړی چې دا نری نری کټ کوي او وچی کی چې کله وچی کی به وړکی مېدې کې هم څه کپی په شکر باندې بیا غوري.
خاغلی افغان وای دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته په مرکزی نورستان ختیځ او لویدیځ کې د دریو سړو خونو جوړولو او د نورو اسانتیاو چمتو کولو وړاندیز کړی دی. د کارپوهانو په خبره کچیرته د نورستان میوو ته مارکیټ پیدا شي او یا هم ورته د ساتلو لپاره سړی خونی جوړ شي نو د ختیځو 4 ولایتونو سربیره د نورو ولایتونو تازه میوو اړتیا هم پوره کولی شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچر نام تو ژاپو سباستیان آینه
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې انځبشتما کلیزه او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزه کې د ډاکټر اکرم ملکزی د هڅو ستاینه هم وشوه. د شغلی ملکزی سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوی کتاب په اړه شخیدلې
یم. نو ماته جرمني ګرامر او اول وباچولې چې لکه پسته شوی دا ژبه او بیا مې په کې خواږه ګړه مې اچولې چې لکه خواږه شوی دا.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمېر مقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګ تر مخ شپږ وچرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبي پر وهلو بندیزونه لګېدلې.
د ورور په واده کې یعنی مفت اجازه نه راو کول کیږي چې خوشالي کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې.
نو دا هم د شزو یو شوق دی هم یو واسه دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه دا شخ د تل لپاره خلې شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 25مه کلیزه ولمنځل شو. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو. خود ټولنې مشانو ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د روژیا وختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنې شو. جزئیات لفریدی سیال ناورو.
دا جرمنی په هرت ښار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې په ورځ ادمي پښپګوښته ما جوړه شو. دا غونډي انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوې ویانت عبد الغنی مدقیق د پپیل کې د غونډي اجنډا روښانه کړه.
زبوت نړۍ غونډه چې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د 25 کلونو فعالیتونو ته ځانګړې شوې او دا مزل ته پلان ډول تمشو. دا پروگرام په دویمه برخه کې د هیواد وطني علمي او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم ملکزی علمي او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان و چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستان په خپلو خبرو کې د کلتوري ودی ټولنه لیوبان سره ورته وګړله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په دونی ملاسیزو کې د افغاني فرهنګ ډیر بوټي کرلی، د دې بوټو یې په مینا او په اخلاص وبخور کړی دی، او دا بوټي به غوټۍ وسپړي، دا بوټي به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لوی لوی ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې د وطن سره تړلې دي، د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي، او د زړونو غوږونه د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي، د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانې وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهاند اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو د هیله وکړه چې د تیر په څیر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو څو پنځوس سیمانه ډیر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي، او واقعي چې افغانستان کې د کتاب کمه احساس ده دا خلا دی فرهنګي ټولنې ډکه کړي وه، او زه یو مکار په توګه پاتې شوم. نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې دې ټولنې سره مالی مادی مانوی او هر ډول مرسته کړي، تخنیکی مرسته، او دا ټولنې ته دې ځای رسولي ده. مشرتابه ته، رهبری شورا ټولو ته درناوی قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکال لري، خدای وکړي چې بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بیرته به سره دا لړۍ پیل شي، او افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا احساسیږي لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ دې غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډېرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پنځوشتمه کلیزه تاسې ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسنی وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه، او د افغانستان نورې ژبې، او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفوي او ودانه معماری او د دودونو میراثونه نور وساتو او په پام او په مینې سره ور باندې کار وکړو، تر څو چې د دې پیړۍ تر پایا پورې افغانی کلتور او کلتوری میراث نور به شتون ولري، او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلې سره تاسو ته او ټولو ګرانو میلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې، نیک امیدونه او تلیدو.
دا غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو، هغه ته لونګۍ ور پر سر کړه، ستایلیکي ور کړه.
دا ستایلیکول چې یو پښتو ژبه او بل په جرمنی ژبه باندې ډاکټر سردارالی کی،
او دا ګولان ګیډي هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملکزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې لوري ډالۍ وسپارل شوې. خغلی ملک زی وویل
خدای دې هر څه ته داسې د ژوند هم سره ورکړي چې ماته خدای ما خبر وای. نن با زما زارت کې ټول کتابونه نن د پخلی باندې خبر شوې نن په سودا باندې خبر نن د کور ټول کارونه ما دې کړی په نو ما ته وایي چې کنه ته ولسته خدمت کوي بس د کور خدمت زه کوم ولسته کوي.
ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی دی. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خبرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکزی په روسیو کې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه دی.
دا خو د ګرامر کتاب دی، یعنې د جرمني ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودتي پکې، نو دا اته سو شل مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی دی؟
دا خپل په جرمنی کې چاپ شوی دی. دا د خپرندوی دی، یو اکاډمي وندې ټولنه ده چې نوم یې د فاین دویچ شپاخې، یعنی د جرمنی ژبې ټولنه، هغوی خپور کړی دا کتاب.
ستاسو ډکشنری چې په جرمنی کې چاپ شوی و، بیا خلکو دا شکایت ترلو چې هغه ډیره ګرانه ده، بیا په افغانستان کې چاپ کړه، څرنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پریوته وي، افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلک څرنګه؟
دا کتاب هم ډېر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی دی. یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی دی، نو رنګه واضح چې ډېر لګښت غواړي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ دی 15 اویا یورو. خو لکه نیک مرغه دا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی. د خیریه مؤسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی دی، او دا کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی دی. او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورېدل، ټولو یو سل اتیا محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی دی.
په افغان کډوال په جرمني کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ امغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، امغه اخیستلی شي او کنه د جرمني چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون لپاره نه ده، بلکې دا د علوم اکاډمۍ په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په سلام باندې دا چاپ شوی دی. افغانستان کې د خرچون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتون شوی دی. نو د جرمني کې چې د لاسترول لارې ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملکزه، او د کتاب نوم وایي په جرمني باندې، وایي چې دویچه شپاخ لایخت گمخت دی دویچه کراماتیک فی افغانن، لیابوخ در دویچن کراماتیک فی افغانن، در جو انترنت گواتی بیا در کتاب ایس بی این نمره رازی. نو در قدریش این پکار در لگوال نوم چه زماشو در کتاب نوم چه موال او ایس بی این، در چه انترنت که سره واجه یا در کتاب پلورنزی کم چه تیوی اوی بیا در کتاب پا دو دری ورزو که پیدا کویش، یعنی هر کتاب پلورنزی تا چه دغا تریشه نور که به جرمنی که هر چوگی بیا لاست راول لیشه.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرسوی؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرسول کی، دا تش دا کتاب پو پانا. خو یو سو ایما چه پتی چه آغا دا افغانی کتولین پا افغانستان که چه دا پا کابل پو انتونون، دا افغانستان پو انتونون دو پاره دا کتاب خور کرن، نو آغوی یو سی دی هم ورسر جورا کرده. بیا آغا کسانو تا چه دا کتاب نده رسیده، آغوی بیا کروی چه دا سی دی اونا کپی کی وخلی. او زینه کسان دی چه حتی تاغا سی دی پو بیا انترنت کا چهول چوه، آغا کسان زینه کسان که ویشی چه دا حتی دونلود کی. نو دی وقتی که بعد او ایمن چه دا کتاب چه ده ده فاین دویچه شپاخه در پولنی ده ملکیت ده آقی کپی رایت لری، نو دا پا عام دول بانه فیلن ده انترنت ده لاری اجازه ورده نشتا، نو دینا باید اجازه واخصد چه آیا دولن اجازه کن چه دا پا وریا دول بانه انترنت که وچون چیو او کن نه. خوب دوستان یو بل تا ایج بیا چه سره چه دا سی دیوا، یو بل تا بیا هم ده ایمیل یا ده پرخنانیک ده لاری ده لیگی، یو بل تا چونه چه اس ماوار ده کسان سره پا پی دی اف دول بانه تا کتاب استا او یو بل تا لیگی.
ډاکټر صاحب، په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړی دی چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په تاسې ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پرې لیکل شوي یا ګرامر دی د نورو. نو ما خو داسې کړی دی چې زه جرمني ګرامر مې په دې زده و، نو ما د جرمني ګرامر نه اول پلټنه کړې ده چې پښتو کې انډول به څه شی وي. نو ما د پښتو انډول لټول دی، بیا اول د پښتو انډول نه بیا په قراره کاره بیرته راغلیم جرمني ګرامر جرمني ژبې ته. نو په دې اساس باندې ما دغه دوه ژبې یو بل سره پرتله کړې دي، بیا ویل هغه شی چې په پښتو کې ورته دا شی وایي په جرمني ژبې کې به ورته دغه شی وایي.
دغه پرتله خو ډېر وخت نیسي، څومره وخت کې تاسو وکولی شول چې د ګرامر د کتاب چاپ ته تیار کړئ؟ تیار کړی دی. ډاکټر صاحب ملک صاحب، کوم افغانان چې په جرمنی کې دي، خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمنی ته کډوال شوي دي، دوی ماته ویلي دي ځینو یې چې جرمنی ژبه سخته ده، تاسو فکر کوئ چې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي؟
نو جرمنی ژبه خو په رښتیا سخته ده. نو پښتو کې یو متل دی، وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده. نو لار چې سیدا پیدا کی بیا ورته ختلی شي. نو جرمنی ژبه هم داسې ده، دغه سخته ژبه اول دا چې یو شی چې ډېر کلکی هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي، او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي. نو ما ته جرمنی ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خواږه شوې ده. نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسیږي، نو ما خو تر اوسه چانه نه دي اورېدلي چې یار ازدمې هر څوک راته وایي چې تا خو دومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوي او خپله کیریږي بیا ور
له ښاغلي ملک زینه په مننې. اوس په د یو بل کتاب پاڼې راوړو. د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای.
د ځوان کاکړ لیکنې د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغه مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې، وږمه کې او آریانا کې چاپ شوې دي. دغه اثر چې د کاکړ تاریخ بنسټ له لوري خپور شوی دی. کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله د هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو، څیړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت کې چې خپل استاد ژوندی و، او دغې نه وروسته بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي او یو شمېر آثار یې هم چاپ کړي دي. زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا دوه درې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړې وه، خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت کې د چاپ امکان برابر نه شو، او خدای چې اوس له خیر سره تازه دا له چاپ راوتلې ده. د کاکړ تاریخ بنسټ او په تیره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږې کاکړ په هلو ځلو دا چاپ شوی. زیاتره دغه مالي لګښتونه د دوی په غاړه دي. راټولونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده، لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی. د چاپ زیار دغه برخو کې هم ښاغلي سمیع الله زیار، بابرزی هیوادوست زحمت ویستلی دی.
له بې خبرتیا وروسته د ښاغلي انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د ځوان کاکړ لیکنې دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چارې په جلال آباد کې د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړی دی. له ښاغلي انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړې ده چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي، که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې پخې نه دي.
اصلي خبره خدا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیل فارغ شوی او او لومړنی وظیفه دغه وخت پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډیر ژر بیا د کابل مجلې شو ډیر اکاډمیک مجله وه د دې مسؤول مدیر شو دا استاد کاکر د لیکوالۍ د پیل لیکنې نه د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکر لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغه ټولګې ته په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي د ځوانۍ د وخت لیکنې دي البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېره لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نوې راغلي یعنې هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یو لیکنه ده نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالي پیل کړی
ده انصر صاحب د کاکر نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له روسي نظر سره بدل شوی دی او کنه د استاد کاکر یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي
خبره ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ او حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له بورباګان سره تفکیک کی او د سم او ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکل باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا به برکه چې مواد را پریدي هغه کوم د سند چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي
په دغه خبرو کې انصر صاحب کاکر صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود
په هغه وخت کې هم د نظر درلود زه خپل په دې نظر مې چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په هنځي کې کابل په هنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقاله زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقاله هغه وخت کې دي چې د په تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه راتللې همدلته دی البته لن سفرونه کړی دي په همدغه کلونو کې د ځنی اکاډمیک سفرونه کړی دي هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي خو کاکر صاحب ته هغه په نه چوند د لوست تاریخ دی د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی البته یو خبره پکې ده چې د نظریاتې پخښ شوې دي یعنی دلته په د ځواني د وخت په لیکنو کې به لکه چوند په لامل لیکنې دي دومره په خنو لکه ورسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو ورسته چې په تاریخ کې کلی دي نو دغه ورسته هم دغه نظریات د بیا پخې شوې دي لیکنې پخې شوې دي او د چیرنې د نوو اصول پرانا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل جوړسته بل بڼه خپل کړل
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډېر تمرکز په کوم موضوعاتو شوی
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي مثلا د یو شمیر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوی دي په غوی باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده مثلا د استاد الفت په کتاب په املا او انشاء پکې لیکنې شوې دي یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت دغه اکادمیک هیئتونه راغلی دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصله کړې دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلی دي او هغه فیصله هته راوړي دي په خپلو دغه لیکنو کې په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خپرې کړې دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و د یو ډیر خط تبصره کړی دی او یعنی زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې مده بیا ادبي برخه شته دي
ژباړې ته به راشو. دغه د ادبیاتو په برخه کې چې څو مثال ته تاسو اشاره وکړم زور صاحب د استاد الفت د املا او انشا په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده د نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده د کتاب
تر ډیره معرفي ده یعنی یو ډول د لیکلم دي تقریزه اگر چې انتقاد هم سره لیکلې ده خو تقریزه یعنی د کتاب معرفي ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوی ده چې دی کې زنی غلطی شته غالبا چې دا د تباتی غلطی دي تباتی غلطی پکې ډیره غشوی دي چې باید نه وي شوی داسې تباتی غلطی او په دا صحافتو په دغه انتقاد کړی دی خو خپل په د متن د کتاب په متن کې زیاتره د تحقیق باندې لږ
تاسو د غنی خان د پلوشي کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله په دې کې څه رقم د شعر هنر ته هم اشاره کړی دی او کنه یوازې لیکل دي چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته دی یعنی دغه لیکنه اوسه تشریحي ده د غنی خان د شیرونو په بلابلو ارخوان په کتاب سره شته دي. یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنه ده د دې غنی په لوښونه ده بلکې یو څه تفصیلی بحث هم کړی دی مثلا د شیرونو بلابل ارخونه تشریح کړی دي او په تفصیل سره په غږی ده لري عنوان مرتبر کړی د غنی په لوشه د پښتو ادب پرانا اسمان کې یو نوی ځلان ستوري ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړه له همدغه د غنی په لوشه چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړل سره د دې چې په پښتونخوا کې الته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه په خو هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و د زندان د وختونو مجموعه و مګر په غنی په لوشه کې ټول دغه هغه هم چاپ شو د پنجرې چغار هم چاپ شو او د غنی خان نوی شعرونه هم چې دغه نه ورسته لیکلی و هغه را لیکلی و کابل ته او چاپ شلو او دغه چاپ نه ورسته پر دینو بیا استاد کاکړ ډیره زیاته مفصله هغه کړی ده تبصره پی کړی ده او بیلابیل ارخونه د غنی د شاعرۍ یعنی واضح ده دی کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بیلابیل ارخونه یې ترجم کړی دي.
انتور سب د ځوان کاکړ لیکنی په کتاب کې کشباړو ته وس راشم څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي
د ژباړې په برخه کې بیلابل لیکنې هغه وخت کې استاد کاکړ له کومره انګلیسي ژبې سره آشنا و یعنی کونسټون په دوره کې هم آشنا و نو زکه ای زما په نظر ډیری لیکنی چې کړی هغه د تاریخ او اجتماعي علوم په برخه کې نه دا دغه برخه هم چې ده د ژباړو برخه هغه هم تر ډیره هغه دا تاریخي ده یعنی د تاریخ په باب لیکنی په کې راغلي دي خو د ځینی اجتماعي مسائل هم پکې راغلی دي مثلا چې ولیکنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه یو ختیس په هم دی کلاوس فردیناند نومیږي دغه د افغانستان په اړه ډېر لیکنې کړې دي راغلي دي دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خوده لیدې دغه لیکنه بیا
استاد ترجمه کړی دا او د مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې د ژباړو په برخه کې راغلی دا، یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوی دی، د تولستوی په لیکنه شته، یا د چوخوف ځینی لیکنې ترجمه کړی دی، د شوروی منابعونه دغه وخت ترجمه کړی دی.
یعنی د چخوف کیسې ترجمه کړې دي؟
ډېری خو نه، ما دغه صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده یوازې د ویرا په نامه. او ویرا دغه کیسه د ترجمه کړې ده دغه د شوروي منابعونه،
یعنی روسی روسی ژباړل شوې ده دا کیسه؟
بله بله، زه فکر کوم چې نه، د روسی نه، ځکه چې استاد کاکړ روسی ژبه نه وزده، خو له روسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسي ژباړونه به د ترجمه کړي.
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو تر څنګ یې ګڼې کیسې لیکلي دي. له وی خبرتیا وروسته د ځوانې کیسې لیکوالي له می ودان کیسې لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه،
د یو بل وخت په نوم لنډه کیسه، دا کیسه لیمه ودان لیکلي او ازادي رادیوي مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده.
تر مخ شپګو وچرګولي ورپسې روان وو. نوې راټو کې د لښنه چمن کې مخو کې وهلې، د مرغۍ بچي دی ونه لایوي څنګه کې بلې تترپ کړل، الوتې زدکاوه، د سمرګل زوی دی ونه څنګه تر ټوکونه وروهل، لاسې پرې ولکه مسکای شو، شوخای وکتل، د سمرګل خاطه ورمنډکړه، سوي سای وویل، ابا ابا او زمالا دی ونه هغې څنګه تر رسیدي، مینې چې څومره لوی شوایم، چې نور هم لوی شم، لتا سره به په پټي کې کار کوم، بس چې ژر لوی شم. سمرګل خبرو ته غوږ ونه نیو، خپل کار بوخت وو. ماشوم د کلا خواته منډه کړه، سمرګل ورپسې وکتل، سوړ اسویلی وایست، له ځانه سره یې وویل، د ماشومتوب څه بېغمه ژوند وو، څومره ژر تیر شو، کاش چې بیا راتلی. ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه، په لاس کې یې لوښي او دسترخوان وو. د سمرګل خواته ورغله، دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ، سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل. سمرګل څادر په تور تندي تیر کړ، د لمر وهلي مخ تور دغونه علاج وات شول، کېناست، د چای پیاله ور پورته کړه. ګلالۍ وویل، کاشکې غوا مو درلودای، اوس به مې د سابو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو. سمرګل سوړ اسویلی وایست، وی ویل، خدای قهر دی، یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان وو. ګلالۍ پاڅېده، د کور په خوا رهي شوه. کس را ورسید، پلاس کې لور وو. سمرګل ورغږ کړ، تړی ماشې معلم صاحب. معلم سلام وکړ، وی ویل، جوړ اوسې سمرګل وروره، که دې خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. سمرګل سر وخوځاوه، ویریبه معلم صاحب، موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې پرې بلو بوخت شو، وی ویل، شکر چې پټی خو لرئ، باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه، امسا په لاس کلوپ کلوپ روان وو. د زردالیو باغ ته ورسید، ژر ژر یې ساه اخیسته، پر پوله کېناست، معلم غني خوا ته روان شو، تر څنګ یې کېناست. ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې، سمرګل په باغ کې په کار بوخت وو. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست، ای های، ځواني څومره ژر تیره شوه، وخت به دا ټول ځمکې یوازې ما پاللې، اوس ګوره. د ځوانۍ خاطرې وریادې شوې، له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت وو. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو، خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت، کا جانه شکر چې روغ یې.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخه کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو، کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپل کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې شزو ته د چمبي وهلو او سندرو اوریدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دوت ته اجازه ورنکړي. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې شزي په ودونو اخترونو میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل دا صدرړو د خبريال پوراپور کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیشنې راپارولې. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې شوزو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا وهي او سندري واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دی ونیول سی او د سندرو د اورېدو په صورت کې دی د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې تر وتې میله کوي چې دریا پراونه واړي او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا یې ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کوه کوروالا یې بوزي بندي کوي چې تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه او چې هر چا د بوتې زما سره به معلومات کوي هغه څلوریشت ساعت خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي خو دغه شیک به راته وایست چې موږ په ولسوالۍ کې دومره موږ ځینې اخیستې دومره ځینې اخیستې دي ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکریزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې د علما او پزیری عام خبر ورته وکړي یا خپل هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کیږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاس نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسونه کې په دغه وخت کې زړه د منکراتو چې عکاسي څوک درسونه کې چې بیا پورته کی او دا موټروان بیا چې شو دې سو سو دې ګوښه شو دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکریزو شپل منزل د شوزو یوازنی حواس دی.
زه ډېر زیات خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیرېږم چې سبا ورځ ونه وایي یعنی ښځې دې ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق دی.
د کندهار یو بل اوسیدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې ښځې پکشي درې وهي سندري اوري او نور خوشحالي کوي.
اوس کچېری زما د ورور واده اوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تیروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نات هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي خو خپل د خوشحالۍ لپاره مو هم یو څه کړي دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلباس غوندم، زه د ورور واده لمنځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي ژغولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نکریزو وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نکریز وړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
د موسیقي ممانعت د سجرړي مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر په اړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلی شو. لکندوالو نه بهر لها غکندوالی د باندې دا پلا نشی تیر وتلای. دا د تینا ترنر مشهور سندره ده، نوم یې د مشبل اتل تزررت نه لرو. دا سندره پاتې شو او پاتې ووی، خو په خپل په امریکا کې زیږیدلې تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکی مشهور و، د می په سلر وشتمه په خپل پلرنی هیواد سویس کې مړه شو. ترنر د یو بزګر په کور کې وزیږیده. په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوې مشهور شوې و، دا د موسیقي له کاروان سره مړه شو. د دې شهرت پاتې یم لسیزه کې اوج ته ورسید. دی خپل او اتو لویو جایزو څخه شپش په همدې اتیا یم لسیزه کې تر لاسه کړی. دا دومره مشهور شو چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آستن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لس خپور کړ، ولسم نوم پکې د تینا ترنر و. د دې سندرو 140 میلیون البومونه تر دې دمه پلورل شوي دي. ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته و او مغزي سکته یې وکړه. د مرګ په اړه دی په خپلې مشهورې سندرې موږ بل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړي. څو وکړو له ژوند سره، موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو، زموږ کې سبه د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.